بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اتهڅلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن لثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1443 هجري لمریز کال د لنډه یا جدید میاشتې 15مه نېټه ده چې د 1446 هجري قمري کال د جمادی الثانی له 23مې او د 2023 میلادي کال د دسمبر له 25 نېټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د امریکا د ورانکاریو په وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت ستراتیژي او کلک کړچار په هکله. ورپسې هم یو مرکه لرو چې په افغانستان کې د قاچاق د انساني قاچاق د مخنیوي کې د طالبانو د وروستي فرمان په اړه ده چې د ننګرهار پوهنتون له استاد ښاغلي عبداللطیف مل سره شوې ده. بیا هم د هیلي رڼا نومې لړې نننې برخه دراورو. او ورپسې هم د یهودیانو په مقدس کتاب کې د انحراف نومي لړۍ څلورمه برخه هم اوریدلی شئ چې زموږ د یو ساعته سرنۍ خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته یو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په اثر کې هم دا مهمه خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت د دریز قدرت د اسلامي انقلاب له مکتبه سرچینه اخیستې ده. د پاکستان د پاراچینار پر لته وهونکو حکومت د یوازینې سترې لارې د خلاصولو په اړه 2 ساعته الټیمیټم ورکړ. د پاکستان جنگي الوتکو د افغانستان یو شمیر سرحدي سیمې بمباري کړې. او په سوریې کې د وسلوالو ډلو د ړنګېدا او د دغه هیواد په دفاع وزارت کې د یو ځای کېدا په سر سره موافقه کړې ده. بیا هم راګرځو دغه ورسره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان تمې ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د ایران د اسلامي جمهوریت د خبرو اترو دریز قدرت د اسلامي انقلاب له مکتبه را پنځیدلې وباله او د غرازي ویل ایران په هر ډول شرایطو کې د خبرو اترو دریز درلودلې او د هغو په اساس حرکت کولای شي. زمون خبریال د ایران لکول راپور راکوي د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر عباس عراقچی د وسلوال پوز د سیاسي مسولانو په څوارلسم عمومي سیمینار کې په خپل وینا کې د ته په اشاره سره چې د ناتوان منوي ویل او د ظلم او زیاتی او سلطه غوښتنې په وړاندې درېدا یو داسې دریز دی چې د اسلامي انقلاب په بریالیتوب سره بیا ځلا موندلې ده. وویل د یو مکتب په توګه د بې عدالتۍ او نیواګرۍ او لاسوهنې په وړاندې د مقاومت اصل په خپله د قدرت یو داسې ظاهر دی چې هم پر نړیوالو حقوقو مشتمل دی او هم یو انساني او اخلاقي طبیعي چاره ده. د ایران خارجه وزیر د دې خبرې په کولو سره چې د یو ډیپلوماټ رول د هیواد د ملي امنیت د ساتنې او د ملي ګټو د تامینولو لپاره د هیواد د قدرت له مؤلفو او عنصرونو څخه لا ښه استفاده او بشپړ پیژندګلوي ده روښانه کړه. د هیواد د اقتدار رامنځته کوونکو ټولو مؤلفو اصلي سرچینه ولس دی. په همدې دلیل په هیواد کې د پیوستون او وفاق د ساتلو او پیاوړتیا لپاره باید هیڅ هڅه ونه سپمول شي. د قطر د خارجه وزارت ویندوی په یو لړ څرګندونو کې ټینګار کړی دوها د ایران له اسلامي جمهوریت سره په خپلو دوه اړخیزو اړیکو باندې ویاړي. ایرنا خبری اجانس راپور ورکړی د قطر د خارجه وزارت ویندوی ماجد بن محمد الانصاری په خپل 19 خبری کانفرنس کې روښانه کړی ده د قطر او د ایران د اسلامي جمهوریت اړیکې اصولي او تلپاتې دي او دواړه لوري په سیمه کې د ګیسو په ځینو پروژو کې سره مشترک فعالیتونه کوي. هغه ویلي دي موږ د سیمې د پیښو په باب دوامدار همفکرۍ سره لرو او د ایران له اسلامي جمهوریت سره پر خپلو اړیکو ویاړو. الانصاری په دوام کې د قطر او روسیې د اړیکو په باب هم ویل موږ له روسیې سره هم مثبتې اړیکې لرو او همدا اوس خپلو کورنیو ته د ځینو هغو ماشومانو د رسولو په خاطر د روسیې او اوکراین ترمنځ په منځګړیتوب بوخت یو چې د جنگ په وجه په خپلو کې سره جدا شوي وو. په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر په مختلفو زمینو کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا او په پراختیا ټینګار وکړ. زموږ خبریال اسلام آباد راپور راکړ په پاکستان کې د ایران سفیر رضا امیری مقدم د دغه هیواد د یو شمیر متفکرانو او پوهانو په یو سیمینار کې چې د اسلام آباد سیمه ایز مطالعاتو د اکاډمۍ یا IRS په قربتوب سره ترسره شو. وویل ایران او پاکستان ګډو پولو او هغو پراخو ظرفیتونو ته په پام سره چې لري د سیمې د امنیت او ثبات د لوړتیا او د مشترکو ګټو د تامینولو لپاره خپلې ملګرتیاوې پراخولی شي. په پاکستان کې د ایران سفیر وویل ایران تل خپل بهرني سیاست د خپلو اسلامي اصولو او له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له پاکستان سره د متقابل احترام په اساس سیستماتیک کړي او له نړیوالو دبونو او بندیزونو سره سره هیڅکله له خپلو اصولو شاتګ نه دی کړی او تل د مشترکو ګټو په لړ کې له مختلفو هیوادونو سره ملګرتیا ته تیار دی. که د پاکستان د پاره چینار لا ستره لاره تر 2 ساعتونو پورې خلاص نه شي نو ټول پاکستان به بلاک کړي. زمو خبریا لا پاره چینار راپور راکړ د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د کورمې په پاره چینار کې لشپګو ورځو راهیسې پر لته وهونکو سلګونو کسانو مسولانو د پاکستان حکومت ګواښ کړی چې که تر 2 ساعتونو پورې د پاره چینار پېښور ستره لاره خلاصه نه شوه نو په ټول پاکستان کې به ټوله لارې او سړکونه او کوڅې وتړل شي. په راپور کې ویل شوی دی لا پرون ناوخت راهیسې د پاره چینار له مظلومو خلکو سره د خواخوږۍ او همغږۍ په خاطر د پاکستان په اسلام آباد، پینډی، کراچۍ، لاهور، فیصل آباد، آزاد کشمیر، جنگ په شمول په لسګونو ښارونو کې پرلته وهل شوي او پرلته وهونکو کسانو اعلان کړی چې تر 400 د پاره چینار ښار د مظلومو خلکو پرلته وهنې روانې وي دوی به هم خپلو پرلته وهنو ته دوام ورکړي. دوی دغه راز ګواښ کړی چې که د ټل په اړه چینار ستره لاره خلاصه نه شي نو د دوی دوهم اقدام به صوبایي او مرکزی حکومت مجبوره کړي څو په خود کې شي او په خپلو مسؤلیتونو او دندو عمل وکړي او د پاره چینار د مظلومو خلکو چې له تیرو 7 ورځو راهیسې پرې یوازینۍ ستره لاره هم بنده شوې ده خلاصه کړي او په دغه سیمه کې د یوه انساني ناورین د رامنځته کېدا مخه ونیسي. د پاره چینار په سلګونو وګړو په خپلو پرلته وهلو سره یو ځل بیا ګواښ کړی چې که 2 ورځې مخکې بیا د کوزې کورمې په اوچت سیمه کې دوه بے گناہ ځوانان په ډېرې بے دردۍ سره چې وزل شوی او څخه سرونه غوڅ کړی شوی دي که حکومت په موقع کوم اقدام کړی وای نو دغه غیر انساني او غیر اسلامی کار به نه وای شوی او انسانیت به ورڅخه شرمیدلی نه وای. د پاکستان جنگی الوتکو یو ځل بیا د افغانستان په جنوب ختیځ سیمو باندې بمباری کړی. د پاکستان د پوځ د افغانستان په جنوب ختیځ کې د پکتیکا ولایت په سرحدي سیمو باندې په هوایي حمله کې یو شمیر عامو خلکو ته چې ماشومان او ښځې هم پکې تر سترګو کېږي مرګ ژوبلې اړولې دي. د افغانستان د روغتیایي چارو له برخې سره د نړیوالې ټولنې مرستې اړینې دي. په دې اړه له ننګرهاره زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره او
ننګرهار کې روغتیایي چارواکي له روغتیایي سکتور سره د مرسته کوونکو ادارو مرستې او لاسنیوی مهم او ارزښتناک بولي. د چارواکو پروانه د مرسته کوونکو مرستو تر ډیره په روغتیایي سکتور کې شته ستونزې هوارې کړې دي. د ننګرهار عامه روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف وایي که څه هم چې په حکومتي کچه د روغتیایي سکتور د ستونزو حل او خلکو ته د اغیزناکو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو هڅې روانې دي، خو پروانه چې له روغتیایي سکتور سره د مرسته کوونکو ادارو مرستې هم خورا مهم او اغیزناکې دي. هغه وایي اوس مهال د مرسته کوونکو ادارو پر مټ روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی اسانه شوی او پروختي مرکزونو کې د اړتیا وړ تجهیزات او درمل د پخوا په پرتله ډیر شوی دي.
رانی موسسات او د صحت حکومت به تر ډیر اړین دي او ډیر ضرورت دي. زموږ تاسو ولست زګوره چې د مسکنان دي سل کله جنگ پتر شوی دوی د سی وسایل یا د سی بودیجه نه لري چې د خپل صحت علاج وکړي، نو په دې کې د بهرنۍ موسسات حکومتونه زموږ سره ډیر اړین دي او موږ مننه کوو چې زموږ سره په دې صحت باره کې
د ننګرهار امن روغتیا رئیس وایي زر به د حکومت په مالی لګښت د دې ولایت په 12 ولسوالیو کې د سیمه ییزو دیرش فیصدیز روغتونونو لپاره د ودانیو جوړولو چارې پیل شي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هم روغتیایي سکتور سره د مرسته کوونکو ادارو مرستې د وخت اړتیا بولي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي نجیب الله وایي پر افغانستان د نړیوالو بندیزونو او اقتصادي ستونزو له امله حکومت په یوازې سر خلکو ته روغتیایي اسانتیاوې نشي برابرولی. هغه وایي د روغتیایي سکتور سره د مرسته کوونکو ادارو مرستې باید نورې هم پراخه او زیات شي.
د موسسو شتون په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی او بالخصوص د روغتیا په برخه کې ډېر زیات مهم دی، ځکه چې د حکومت او اوسنی حکومت دا دغه نه لري، توانایي نه لري چې په ټولو برخو ته رسیدګي وکړي. هغه که ډاکتران دي، تجهیزات دي، نو دا موسسې دي چې په دغه برخه کې مرسته کوي. بیا دا کولی شي چې هغه کوم سکتور په برخه کې چې مرسته کوي هغه نسبتا په پخو ودرېږي، نو حکومت ټول شیان ته رسیدګي نشي کولی. د موسسو شتون ډېر زیات په دغه برخه کې اړین دی او باید دوام وکړي.
ډېری د نظر خاوندان هم د روغتیایي سکتور سره د مرستندوی ادارو مرستې د ستونزو پر حل سربیره د ظرفیتونو په لوړولو کې هم اړینې او پر ځای بولي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
او د سوریه د وسلوالو مخالفانو له ائتلاف سره د اړوند ډلو ټپلو نمائندګانو پرون د سوریه د فوجي عملیاتو د ادارې د قومندان ابو محمد الجولانی پښتون سره یو غونډه جوړه کړې او په سوریه کې د ټولو وسلوالو ډلو ټپلو د ډنګیدا په سر او د غراز ته د هیواد په دفاع وزارت کې د دوی د سمبالتیا په اړه سره موافقه ته ورسیدل. داود د محل خبرونه. سیاسی تبصرہ دا تهران د دیران د اسلامي جمهوریت غوږی عزت منور دن کو سن خپل سیاسي تبصره دراورو چې د امریکا دوران کوي او بل غواړو مخ په وړاندې د ایران د ستراتیژي او کړچار پال کړو. د ایران د خارجه وزیر د ستراتیژیک شورا مشر ویلی دی د ایران په وړاندې د امریکای ګټې ګڼې طریقې مو تجربه کړې دي. لا تخریب رانیولې د صدام تر ملاتړ او بندیزونو پورې، بلکې دغه ورانکاري هم هغه شان دوام لري. د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا مشر کمال خرازی په یو وخت له امریکا سره خبرو اترو او هم یې له دباونو سره مقابلې ته د ایران د چمتوالي باندې ټینګار کړی دی. کمال خرازی پرون د لبنان المیادین چینل سره په مرکه کې په ایران کې د اسلامي نظام د نسکرولو لپاره هلې ځلې کومه نوې خبره ونه بلله او دغه راز یې وویل. دا هلې ځلې د اسلامي انقلاب له هم هغه پیله روان دي او تبي دا چې ایران با په ځان باندې کیدونکو هر تریتا جواب ورکړي لکه څنګه چې یې تر دې دمه جواب ورکړي دي او که هغه د اټمی موضوع په لړ کې د ایران خلاف کوم اقدام کول وغوړي نو تهران به په لازم وخت متناسب خبرګون او جواب ورکړي. ډاکټر کمال خرازی په دوام کې دغه راز ویلي، په ایران کې د اسلامي نظام د ړنګولو پلان یو امریکایي او اسرایلی پروژه ده چې لا پخوا راهیسي او په ایران کې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب له وخته مطرح وه او موږ د امریکا داسې ډېرې غلیمانه طریقې ته تجربه کړي دي چې هدف یې د اسلامي نظام پرځول او نسکورول وو. دوی هڅه کړې چې نظام مات کړي، بیا یې د ایران د اسلامي نظام د نسکورولو لپاره د ساده ملاتړ وکړ او ورپسې په ایران باندې بندیزونه ولګول او ټولې غلیمانه لارې وازمېلې. خو روښانه ده چې د هغوی زیات نه زیات بندیزونو شرمناکه ماتې خوړلې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو اړیکو د شورا مشر په دغې مرکې کې هم دا شان په یو وخت له امریکا سره خبرو اترو هم له دباوونو سره یې مقابلې ته په خپل چمتووالي ټینګار کړی دی. هغه ویلي دی د ایران اسلامي جمهوریت باید د ګواښونو په وړاندې پیاوړی وي. هغه شی چې د هغوی د دسیسو په وړاندې دفاع او خوندیتوب رامنځته کوي اقتدار دی. ایران ډېرې توانمنۍ لري او دښمنان هم د ایران په امکاناتو وړتیاو او عملی توان باندې خبر دی. د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا مشر په دې مرکه کې د بشر اسد حکومت د نسکورېدو د وجوهاتو په باب هم په دې خبرې سره چې امریکا تل د بشر اسد حکومت مخالفه وه او د حکومت او د هغه د حکومت د پرځولو غوښتونکي وه وویل، د سوریې پیښې یو امریکایي او اسرایلي پلان دی. هغه هم دا شان وویل، البته د ترکیې په شمول ځینو نورو هیوادونو ډلو ټپلو هم په دې پیښو کې رول لوبولی دی. ترکیې له سوریې سره د جغرافیایي او تاریخي اختلافات درلودل او همدا د ترکیې لپاره یوه انګیزه شوه چې د مخالفو ځواکونو لپاره روزنیز او لاجستیکي ملاتړ برابر کړي څو سوریې ته ننوتی شي. کمال خرازی په سوریې کې د ایراني ځواکونو د شون په باب هم وویل، د ایران اصلي هدف د بشر الاسد له حکومت ملاتړ او له تکفیری ډلو ټپلو سره مبارزه وه چې نه یوازې د سوریې د امنیت لپاره بلکې د عراق او خپله د ایران د امنیت لپاره هم وه او په همدې وجه باید له تکفیریانو سره مقابله کیدلی. دغه ایراني سفارتکار په دوام کې ټینګار کړی، مخالف اسلوال چې د سوریې د حکومت واګې په لاس کې اخیستي دي تر ننه یې هیڅ ډول ایران ضد کړچار نه دی درلودلی. په دې وجه د مخالفانو په وړاندې د ایران تګلاره او دریځونه په راتلونکي کې د هغوی په کړنلارې او دریځونو پورې اړه لري او د ایران اسلامي جمهوریت لپاره د سوریې خپلواکي، حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا مهمه ده. د ایران د خارجه وزارت د ستراتیژیک شورا مشر کمال خرازی د سوریې په خاورې باندې د اسرایلی وحشي او تیریګر رژیم د تیریو د وجوهاتو په باب هم وویل، د سیهونیست رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په 1996 کال کې ویلي وو چې د فلسطین د موضوع یوازینۍ حل لاره د فلسطین د ملاتړو حکومتونو ختمول دي او دا ستراتیژي یو ځل بیا په 2002 کال کې د امریکا په کانګرس کې مطرح شوه او دا څه چې نن سبا رامنځته شول په حقیقت کې د دغې ستراتیژۍ اجرا وه او امریکا هم له دغې ستراتیژۍ بشپړ ملاتړ کاوه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
ښاغلی ډاکټر عبداللطیف مل د ننګرهار پوهنتون استاد او د چارو شنونکي، ډېره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې لپاره وخت راکړه. غواړم چې خپله لومړۍ پوښتنه وکړم، ستاسو له انده انساني قاچاق څه ډول پدیده ده او زموږ په هیواد کې د رامنځته کېدو عوامل څه کېدلی شي؟
انساني قاچاق یو ناوړه پدیده، یو ناوړه عمل دی چې د دې په وسیله باندې انسان په غیر عادلانه شکل باندې د هغه استخدامیږي، مثلا اوړل کیږي یا انتقالیږي یا د جنسي اهدافو لپاره د غلامۍ په شکل باندې استفاده تر کیږي. نو دا ټول عمل په انساني کچا کې شاملې دي. کدا په یو هیواد کې دننه یو کړه د هیواد نه باندې نورو هیواد مو ته د لیک مسلې په افغانستان کې عموما دا پدیده د هیواد نه د ځوانانو د پیسو په بدل کې هغوی سره د وادو په توګه باندې د غوړ وادو په توګه باندې هغوی د پیسو په مقابل کې باندې لیږدول دا ډېره کېږي. خو دا نور مسایل چې ما وویل دا هم په انساني کچا کې شاملې دي. انساني قاچاق د نړیوالو قوانینو په اساس او د دیني نصوصو په اساس باندې یو ناوړه پدیده ده او جرم ګڼل کیږي. نو تاسو ته معلومه ده چې په هغه هېوادونو کې چې هلته بیکاري، بېروزګاري، د سواد کچه ټیټه وي او د خلکو د فقر سطح لوړه وي، په راتلونکي باندې بې باوري، نو په داسې هېوادونو کې ځوانان ډېره مخه کوي او انساني قاچاق هم په هغې کې وده کوي. متاسفانه چې اوس وخت افغانستان هم په دغسې هېوادونو کې شامل دی چې زما په نظر د نړۍ په کچه کېدای شي تر ټولو اوله درجه ډېر انساني قاچاق خاص ځوانان په قاچاقي شکل باندې د دې هېواد نه تښتي.
استاد مننه. انساني قاچاق د یوې ټولنې لپاره کوم زیانونه رامنځته کولی شي؟
نو انساني قاچاق خو هېواد ته په ګڼو لارو باندې ستونزې پیدا کوي. مثلا ځوانه قوه، د کار قوه، دا د هېواد نه تښتي. د هېواد نه د ځوانانو تېښته دا په اوږد مهال کې ناوړه اغېزې لري. د دې په څنګ کې په اخلاقي مسایلو کې چې اخلاقي توګه باندې د دغه انسانانو استفاده کیږي، نو دلته په ټولنه کې د اخلاقي فساد د پاره زمینه ساتل کیږي. مثلا یو څوک د بازار نه په ټیټ نرخ یا د مجبوریت په اساس باندې ارزان استخدام او د کار کوي استفاده کوي، نو دا هم ناوړه اغېزې لري. بې عدالتي رامنځته کیږي او په هیواد کې د خلکو په منځ کې بې باوري فضا رامنځته کیږي، خلک بې باور کیږي. نو دا ټولې ستونزې مخکې ځان سره لري د ځوانانو بیا د په خاص توګه انساني قاچاق.
او سره تاسو هم جریان کې هستئ، تازه د طالبانو مشرتابه په هیواد کې د انساني قاچاق عاملینو ته سزا ټاکلې ده. ستاسو په ان په دې سره به د انساني قاچاق مخه ونیول شي؟
دغه طالب مشرانو ته طالب مشرتابه چې په هیواد کې انساني قاچاق ته کومه سزا ټاکلې ده، یو څه تاثیر به ولري خو ډېر نه. زما په اند ځکه داسې دی چې که موږ مثلا مجرم وژنو او داسې فکر کوو چې جرم به د مجرم د وژنو په توګه د وژنې په توګه باندې د لارې حل کړو د منځه ویسو، نو دا درسته نه ده. ځکه موږ پوهیږو چې په انساني نړۍ کې هره پدیده که هغه روا پدیده که نه روا وي، او خاصا ټولنیز جرایم چې دي دا خپله باندې دخل لري، ریښې لري، عوامل لري. تر څو پورې چې عوامل او ریښې د منځه لاړې نه شي، نو دا ناوړه پدیده د منځه نه شي تللی. دې سره کېدای شي کچه راکمه شي د دې سزا سره، خو مخه نه شي نیول کېدی. او کېدای شي هغومره کچه شي موږ تاسو غواړو راکمه هم نه کړ، تر څو پورې چې عوامل د منځه لاړ نه شي. تاسو پوهېږئ چې عوامل ما مخکې مې یادونه وکړه چې بېکاري ده، فقر دی، په راتلونکي بې باوري ده، نو دا عمده عوامل دي د ځوانانو د هېواد پرېښودو او د انساني قاچاق. نو تر څو پورې چې د ستونزې عوامل د منځه لاړ نه شي، نو یوازې سزا ټاکلو باندې ستونزه نه حل کېږي. او زما په نظر که امارت اسلامي غواړي چې د دې مخه ونیسي، باید ژورې په عواملو باندې کار وکړي، عوامل یې د منځه ویسي او سزا یې هم کچه راکمولی شي، خو په هغه کچه نه چې ټولنې ضرورت لري یا زموږ سره ټولنه ضرورت لري.
استاده، د وروستۍ پوښتنې په توګه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول د انساني قاچاق په مخنیوي کې څه رول لوبولی شي؟
نو طبیعي خبره ده دغه پوهاوی کچه لوړول چې دا مثلا د تلویزیونونو د لارې، د رسنیو د لارې، د مجالسو د لارې، د منبر د لارې، د انساني قاچاق اضرار او د دې عواقب باندې بحث وشي، ځینې وړې وړې ډرامې سیریالونه په جوړ شي، ځینې واقعي پیښې ځوانان چې ورسره مخ شوي دي د انساني قاچاق په ترڅ کې د هغوی دغه مرکې خپرې شي، نو زما په نظر ډېر رول لرلی شي. بلې، عام پوهاوی مهم دی پکې، خو چې په پراخه کچه وشي. او زه بیا درته دا خبره تکراروم، عام پوهاوی او سزا دا کېدای شي چې د هغوی لنډمهاله ستراتیژي یا لنډمهاله تګلارې د انساني قاچاق ته کمېدو لپاره، خو دایمي حل لارې دا یوه هم نشي کېدی. دایمي حل لارې دا دي چې موږ عوامل پیدا کړو او عوامل د منځه ویسو، خپله دا پدیده د منځه.
د رانا هيله
دا تهران رادیو ګرانو او قدرمن اوریدونکو خې چارې اوس ز امان الله زمانی ل خپل محترم ملګری
صادق حسین
سره ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې د هلي رڼا پروګرام درته وړاندې کړم. په دا پروګرام کې د دنیا د ژغورونکو حضرت امام مهدی علیه السلام د ظهور او د انتظار د غیزو پاړه خبرې کوو. نو لمک سره پاتې شئ.
عزتمن اوردونکو د دنیا د مصلی او د ژغورون کې حضرت امام مهدی علیه السلام ظهور ته هیله د مانوي ځان جوړونې لپاره د کوشش او د ټولنې د ګډوډۍ د اصلاح سبب ګرځي چې د حضرت امام مهدی علیه السلام د ظهور لپاره ډیر چمتووالی برابر شي. د متقیانو مولا حضرت امام علی علیه السلام ټینګار کوي د پرج په انتظار اوسی او د خدای له رحمت څخه نه هیلې نشئ، ځکه چې له متعال خدای سره تر ټولو ښه کارونه د پرج یعنی د حضرت مهدی علیه السلام انتظار کول دي.
قدرمن اوریدونکو، د حضرت امام مهدی علیه السلام د ظهور لپاره انتظار او چمتووالی دومره مهم دی چې په ډیرو حدیثونو کې د هغه لپاره بیلابیل فضایل او انعامونه بیان شوي دي چې په تیر پروګرام کې مو ورته اشاره کړې وه. همدا اوس باید ووینو چې د امام مهدی علیه السلام د ظهور انتظار د وګړو او د ټولنو لپاره کوم مثبت اغیزونه او پایلې لري. د امام مهدی علیه السلام د ظهور د انتظار لمړنۍ رغنده اغیز د حضرت مهدی علیه السلام د ظهور د زمینې د جوړولو په لړ کې د حرکت او د فعالیت لپاره د هیلي او د انګیزې رامنځته کول دي. ناهیلي د وګړو او د ټولنې د خوځندوالي لپاره تر ټولو ستر آفت او خطر دی. په دې خبرې اطمینان چې په راتلونکي کې یو ستر ژغورونکی او صالح کس ټول ازمکه له عدل، امنیت او آبادنۍ ډکوي د تحرک او د هڅې عامل دی. په مقابل کې هغه کسان چې زلان د راتلونکي ته هیله نه لري، زر د ټولنې د اصلاح لپاره له فعالیت ستړي کیږي او حتی ممکنه ده په خپله هم باطل او د فساد لاره غوره کړي، ځکه چې داسې تصور کوي چې له ستونزو او ناکامیو سره په مخامخ کېدا سره داسې څوک نشته چې د هغه نیمګړي اصلاحات او هڅې بشپړې کړي. په همدې دلیل حضرت امام علی علیه السلام ټینګار کوي د فرج یعنی حضرت امام مهدی علیه السلام په انتظار اوسی او د خدای له رحمت څخه ناهیلی نشئ، ځکه چې له خدای سره تر ټولو ښه کارونه د فرج انتظار کول دي. اصولا د دنیا د مصلح او د ژغورونکي ظهور ته هیله ده چې د معنوي ځان جوړونې لپاره د کوشش او د ټولنې د ګډوډیو د اصلاح سبب ګرځي چې د حضرت امام مهدی علیه السلام د ظهور لپاره ډیر چمتووالی برابر شي.
خوږو دوستانو، هغه کس چې د حضرت امام مهدی علیه السلام د ظهور لپاره د چمتووالي کوشش کوي، د اسلامي معارفو او د اخلاقي فضایلو زده کول او په هغوی باندې عمل کولو ته ډیر پام لري او ځان له ګناهانو لرې کوي، ځکه چې پوهیږي حضرت امام مهدی علیه السلام د خپلو یارانو په لیکه کې یوازې پرهیزګاره او پاک لمنه کسان غوره کوي. دغه کس دغه راز په بیلابیلو علمي او عملي زمینو کې د پرمختګ لپاره ډیره هڅه کوي چې د حضرت امام مهدی علیه السلام د ظهور په بڼه کې وکولی شي چې د مهدوي نړیوال غورځنګ تر ټولو ښه خدمت وکړي. په دې بڼه کې حتی کاچیرې حضرت امام زمان علیه السلام د دا ډول کس په زمانه کې ظهور هم ونه کړي، بیا به هم له الهي رحمت او لطف او د آخرت له انعام څخه برخمن واوسي. له بلې خوا، د حضرت امام مهدی علیه السلام د ظهور یو رښتونی انتظار کوونکی د خپل امام په شان د ټولنې د اصلاح کوشش کوي. هغه ظلم او تیری ته نه تسلیمیږي او د وس تر حده له ظالم او جابر سړي یا حکومت سره مبارزه کوي. دا ډول وړ همته او روڼ اندې کس خپل ځان د ټولنې د غړیو د ګډوډیو او د مفاسدو د اصلاح په هکله مسؤول ګڼي او کوشش کوي چې خل په خبرولو او د هغوی د مادي او د معنوي اړخونو په پیاوړي کولو سره ولس د امام زمان علیه السلام د ظهور لپاره چمتو کاندي. کچیرې دا کار په سم ډول ترسره شي، نو د ځایي ټولنیز پیوستون او د ټولنې د ودې او د لوړتیا لپاره ډله ییزه هڅه ده. دا ډول ټولنه د مهدویت یا له بکیت الله سره د ځینو کسانو د خاص ارتباط له دروغجنو مدیانو او دغه راز د هغه حضرت په هکله له خرافاتو سره نخ کلیږي، او په حقیقت کې به د مهدوی نړیوالې ټولنې بلګوي که څه هم وړه او نیمګړې وي. شاید په همدې دلیل وي چې حضرت امام رضا علیه السلام فرمایلی دي د حضرت امام مهدی علیه السلام د ظهور انتظار په خپله د ظهور برخه دی، یعنی هغه کس او ټولنه چې د حضرت امام مهدی علیه السلام په غیبت یعنی نشتون کې ځان ته د اسلامي او د مهدوي ارزښتونو پر اساس بڼه ورکړي، په دې ډول به وي چې خپل مشکلات او ګډوډیانې هم تر ممکنه حده پورې ختمې کړي.
قدر منوریدونکو، یو موضوع چې هغه د فضایلو او همدغه راز د حضرت امام مهدی علیه السلام د ظهور د انتظار د اثارو برخه وګڼو، د حضرت امام مهدی علیه السلام لیدل دي. لکه شان دینی عالمان او دغه راز د حضرت امام مهدی علیه السلام مینوال او مشکلات لرونکي او پاتې راغلي کسان د حضرت امام مهدی علیه السلام د غیبت په کابو 200 پیړیو کې له هغه حضرت سره په کتنې بریالي شوي دي. البته هماغه ډول چې وویل شول، د حضرت امام مهدی علیه السلام د لنډ غیبت په وخت کې له هغه حضرت سره د خلکو کتنې محدود شوې، او ورپسې د حضرت امام زمان علیه السلام د اوږد غیبت په پیلیدا سره دغه کتنې هم ختم شوې، او حضرت امام زمان علیه السلام حتی د ځان لپاره هیڅ استازی هم معرفي نه کړ. له دې سره سره په لږ شان موردونو او په خاصو شرایطو کې چې حضرت امام زمان علیه السلام صلاح بللې او خدای پاک جل جلاله اجازه ورکړې ده، ځینې کسان له هغه حضرت سره په کتنې او د هغه حضرت له لارښوونې یا د هغه له مرستې څخه په استفادې کولو بریالي شوي دي. البته حضرت امام مهدی علیه السلام په کلي توګه ټینګار کوي، موږ د تاسو د حال په رعایتولو کې سستۍ نه کوو او تاسو مو هیر کړی نه یاست. که د تاسو حال مو نه رعایتولای او هیر کړی مو وای، نو تاسو له ستونزو سره مخامخ کېدلی او دښمنانو به تاسو له منځه وړلی. سره له دې، له هغه ځایه چې د حضرت امام مهدی علیه السلام د غیبت په زمانه کې هغه حضرت نه لیدل کیږي، د اسلام علما له حضرت امام مهدی علیه السلام سره د کتنې په هکله د هر کس ادعا نه مني، او په دې هکله له نوموړو کسانو څخه د شرع او د احادیثو پر اساس دقیقې نښې نښانې غواړي. دغه سختی کول په دې دلیل ده چې له حضرت امام زمان علیه السلام سره له کتنې ناوړه استفاده ونه شي. څرنګه چې له امام مهدی علیه السلام سره د ارتباط د لرلو دروغجن ادعا کوونکي خلکو ته د دوکې د ورکولو او د خپلو شیطاني هدفونو د پرمخ بیولو لپاره کله ناکله له هغه حضرت سره څو ځله د کتنو ادعا کوي. خو هغو پرهیزګارو عالمانو او عادي خلکو چې له حضرت امام مهدی علیه السلام سره په کتنې بریالي شوي وو، ډیر کم د کتنې خبره کوله، او معمولا له بېلابېلو لارو او کله ناکله د دغو کسانو له مړینو وروسته دغه موضوع ښکاره کېدله.
پګوردونکو، د حضرت امام مهدی علیه السلام د غیبت په وخت کې کم شمیر کسان توانېدلې دي حضرت امام زمان علیه السلام وویني. هغه کتنې چې د حضرت امام زمان علیه السلام د اوږد غیبت په وخت کې شوې وي، په کلي توګه دوه ګونه دي. کله نه کله حضرت مهدی علیه السلام د دین د جنو علماو او پرهیزګار او زخمنو کسانو په ټول کې سرګن شوی او هغوی ته د علمي او د اعتقادي مسلو په زمینه کې یو شمیر لارښوونې کړې دي. خو بله ډله خلکو چې له حضرت امام زمان علیه السلام سره یې کتنه کړې ده، داسې کسان وو چې له خپل مولا سره د کتنې د شوق د لرلو په دلیل په خوښو کارونو او په سخت عبادت غور شوی وو، او یا دغو کسانو د سختو مشکلاتو د لرلو د پاتې راتلو په وجه په زریو او د زړه له تله د بشریت له ژغورونکي حضرت امام مهدي علیه السلام څخه مرسته غوښتې ده. البته معلومه ده چې دغه کتنې استثنایي مواردونه دي او په کلي حالت کې حضرت امام مهدی علیه السلام د غیبت په زمانه کې نه لیدل کیږي. که څه هم له حضرت امام مهدی علیه السلام سره د حقیقي کتنو مواردونه لږ دي، خو د همدغو کتنو تر سره کېده مثبت اغیزونه لرلی دي او لري. له حضرت امام مهدی علیه السلام سره دغه کتنې د هغو کسانو چې د امام مهدی علیه السلام له وجود څخه انکار کوي د هغوی ناسم او غلط باور ثابتوي، او دغه راز هغو کسانو ته چې اعتقاد لري حضرت امام زمان علیه السلام تر اوسه نه دی زګیدلی ورښیي چې حضرت امام مهدی علیه السلام زګیدلی دی او ژوندی دی او په ځینو مواردونو کې له خپلو نږدې کسانو سره کتنه کوي. البته په روایتونو کې هم دغه ټکی په ډاګه شوی دی چې حضرت امام مهدی علیه السلام د خلکو په منځ کې ژوند کوي خو څوک یې نه پیژندي. په دې سربیره د حضرت امام زمان علیه السلام د کتنې زیری د هغه حضرت د ظهور د مینهوالو په زړونو کې له مخکې څخه زیات د هیلې رڼا رامنځته کوي، او دغه کسان د دوی ترمنځ د حضرت امام زمان علیه السلام حضور ډیر احساسوي. دغه را لستر پیشوا حضرت امام مهدی علیه السلام سره د خلکو په کتنې کې امام زمان علیه السلام داسې لارښوونې ویناوې کوي چې د خپلو پیروانو لپاره ډېرې ارزښتمنې او لاره پرانیستونکې دي.
قدرمنو اوریدونکو، د حضرت امام زمان علیه السلام مینوال له خدای پاک جل جلاله څخه له هغه حضرت سره د کتنې ارزو په دې ډول بیانوي: ای خدایا، د هدایت هغه ځلاند رڼا یعنی حضرت مهدی علیه السلام او ستایل شوي نورانی میاشت ماته راښکاره کړه، او د هغې په لیدو سره زما د سترګو رڼا زیاته کړه، او د هغه په ظهور بیړه وکړه او هغه اسانه کړه، او د هغه لاره او روده پراخه کړه، او موږ د هغه د لارې په کچ کولو کې بریالي کړه، او د هغه حکم نافذ کړه او ملاتړ وکړه.
عزتمن اوریدونکو، د حضرت امام مهدی علیه السلام په حق له دغه ځانګړی پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو
او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
دا یهودیانو په مقدس کتاب کې تحریف
عزتمن اوریدونکو، د تورات او همداراز د مسلمانانو سپیڅلی کتاب قرآن په استناد مقدس کتاب یا تنخ د تاریخ په اوږدو کې د ځینو یهودو عالمانو لخوا تحریف شوی، او اوسنی تورات د موسی علیه السلام له وفات وروسته لیکل شوی. د دې پروګرام څلورمې برخې ته ستاسو پام را اړوو. یادونه کوم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ته وړاندې کیږي.
قدرمنو ملګرو، په دې ورځو کې د ظالمانو له ظلمونو او جنایتونو د انسان د خلاصون په فکر کې نو وخت مو په خیر. ګرانو دوستانو، تاسو خو پوهیږئ چې د فلسطینی ولس په وړاندې د اسرائیلو جنایتونه او د صهیونیستي رژیم لخوا د ولسی وګړو او ماشومانو وژل د نسل وژنې بیلګې دي. د صهیونیستانو د وحشت د نن ورځې رسنیو پوښښ ته په کتو او د ځینو اسرائیلي چارواکو توکمپالو څرګندونو په اساس موږ وینو چې دغه وخت د یهودیت په تحریف شوې عقیده کې جرل لري. باوري سرچینې وایي چې ځینو یهودیانو د خدای خبرې تحریف کړي او خپل خبرې د خدای د خبرو په توګه وړاندې کړي دي.
عزیزانو، په دې کې شک نشته چې د تورات یوه برخه تحریف شوې ده، لکه څنګه چې په دې کې هم شک نشته چې یوه برخه یې د موسی علیه السلام یادګار ده. د تورات اکثره تحریفونه د مسیح مخکې دوره پورې اړه لري او له هغه وخته د اسلام تر ظهور پورې په دې کې لږ تحریفونه شوي دي. موږ د اسلام له ظهور وروسته د تورات تحریف ثابتولو لپاره کوم ځانګړی سند نه لرو. هغه څه چې ثابته شوی ده هغه تحریفونه دي چې په دې زمانه کې رامسته شوي. زیاتره د تورات په تفسیر او د هغه په دینی او روایتونو او په کتابونو کې دقیقا هغه کار چې صهیونیستان وکړل او په دې اساس په فلسطین کې د نسل وژنې توجیه وکړه. نور توضیحات دا چې محققین عموما موافق دي چې د زاړه عهدنامې لیکوالان ښه نه دي پیژندل شوي او دوی ته د دې کتابونو د انتصاب اعتبار نه دی تایید شوی. د پنځو اسفارو له ځینو آیتونو څرګندیږي چې د تورات لیکوال حضرت موسی علیه السلام او ځینې نور اسفارونه د موسی علیه السلام په امر او یا د هغه په قول لیکل شوي دي. د مثال په توګه د خروج په 12 باب او 14 آیت کې دا ویل شوي چې حضرت موسی په الهي حکم سره د اسرائیلو سفرونه د دوی د کورونو له مخې لیکلی. د آیتونه په ډاګه کوي چې تورات د حضرت موسی علیه السلام لخوا لیکل شوی او لاوی قبیلې د ساتنې مسؤلیت په غاړه درلود چې د یهودو قوم د رهبرۍ او پاچاهۍ دنده یې په غاړه درلوده. دوی دا کتاب په لوز صندوق کې ساتلی و چې د موسی په امر جوړ شوی او په پای کې د سلیمان په معبد کې کیښود. د تورات د ساتلو لپاره باچا ته ډیره سپارښتنه شوې وه. په سفر تثنیه کې د 12 باب په 14 آیت کې د یهودیانو راتلونکي باچاهانو ته امر شوی و: کله چې تاسو په تخت ناست یاست د دې شریعت نسخه له هغه څه چې د پخوانیو لاویانو او کاهنانو سره دي ځان لپاره په یوه کتابچه کې ولیکئ او له ځان سره یې وساتئ. د اونۍ ټولې ورځې د زده کړې لپاره ولولئ. خو یهودي باچاهانو دغه وصیت له پامه وغورځاوه.
داسې ښکاري چې تورات او د عهد عتیق نور متنونه د بخت النصر له حملې مخکې موجود وو، خو په 1586 قبل مسیح کې د تابوت له سوځولو وروسته د یهودو مذهبي آثار له منځه لاړل او لکه څنګه چې لیدل شوي د بابل له زنداني کېدو وروسته یهودیانو بیا د عهد عتیق د اسنادو، افسانو او یاداشتونو راټولول پیل کړل چې دا ثابتوي چې اوسنی تورات له حضرت موسی علیه السلام څو کاله وروسته لیکل شوی دی. هغه دلایل چې ثابتولی شي اوسنی تورات د حضرت موسی له وفاته کلونه وروسته لیکل شوی، په دې کتاب کې موجود ځینې آیتونه د حضرت موسی علیه السلام د وفات کیسه بیانوي. مقدس کتاب دا پیښه داسې بیانوي: نو د خدای بنده موسی هلته د مواب په خوره کې د خدای له قول سره سم وفات شو او هغه د مواب په ملک کې د بیت ففور دره کې خښ کړ او تر نن ورځې پورې هیڅوک د هغه قبر نه پیژني. او کله چې موسی مړ شو هغه د 120 کالو و. نه د هغه د سترګو نظر کم شوی و او نه د هغه ځواک کم و. او بنی اسرائیلو د مواب په عربات کې د موسی علیه السلام په خاطر 13 ورځې ماتم وکړ. نه د موسی لپاره د ماتم ورځې پای ته ورسېدې او یوشع ابن نون د حکمت له روح څخه ډک وو، ځکه چې موسی له هغه ملاتړ کړی وو او بنی اسرائیلو د هغه اطاعت وکړ او له هغه سره سم یې وکړل چې خدای موسی ته امر کړی وو.
په دغو آیتونو کې د حضرت موسی علیه السلام د مړینې کفن او ښخولو کیسه په تفصیل سره مطرح شوې ده، او همدا لامل دی چې دا کتاب د موسی علیه السلام لخوا نه دی لیکل شوی، ځکه که یې لیکلی وای نو بې له شکه تر مرګ وروسته به یې له دیرشو ورځو وروسته د څه لیکلو او بیانولو توان نه درلود. آیا په خپله موسی علیه السلام له مرګ وروسته په خپل کتاب کې ویلي چې زما قبر تر اوسه چا نه دی لیدلی، او په تورات کې هم داسې ښارونه شته چې د موسی علیه السلام په نوم نومول شوي دي؟ په اوسني تورات کې تر ټولو مهم تحریفونه د عبراني نسل په انتخاب باندې ډیر ټینګار دی، او د نن ورځې توکمپال له دې تحریف شوي یهودي متنونو څخه ځینې یې په ګوته کوي چې مثالونه یې په لاندې ډول دی. تاسو یوازې له خپل خدای سره تعلق لرئ، او هغه تاسو د مځکې له نورو خلکو سره غوره کړي یاست چې د هغه ځانګړي خلق شئ، د دې لپاره چې تاسو د نورو خلق څخه لوی یاست. په دې کتاب کې ویل کیږي چې یوازې یهودیانو ته د انسان په سترګه کتل کیدلی شي، نور پاتې ټول ځناور دي. په دې کتاب کې په ښکاره ویل کیږي چې لغلا او د نورو د مال له لوټولو د ډډه کولو یوازې د یهودیانو په اړه دی، او د نورو مال او ځان حلال دی. همداراز د قباله په کتاب کې ویل شوی چې نور انسانان په نهه ټوله معنا بې محتوا او له پست او ټیت توکمی دي. هغو یوازې د یهودیانو د خدمت لپاره ژوندي دي، هغو ورکوټی حیوانات دي. دا ځانمنمی سبب شوی ده چې سیهونستان یهودیان له خدای بره یا د هغه په اندازه وبولي. هغه وایي یهودی ژوندی خدای دی او د انسان په چوکاټ کې تجلی کړی ده.
د سیهونستی توکم پالنه په ډیرو فلمونو کې هم لیدل کېدای شي. د مثال په توګه زمونږ په منځ کې یو اجنبی نومې فلم کې د نیویار په ښار کې د یهودیانو د ژوند کیسه انځور شوې ده. د دې په پام کې نیولو سره چې د نیویارک ډیر اوسیدونکي عیسایان دي، شاید په اول نظر کې داسې ښکاري چې له پردیو مطلب یهودیان دي، خو بهرنۍ د نیویارک یوه عیسایي خزینه پولیسه ده چې د دې ښار د یهودیانو منځته ورځي او ورسره یو ډول پیخی کیږي. د مصر شاهزاده نومې فلم جوړونکو ترمنځ نجات پرستی دومره جرړه لري چې حتی د دغه انیمیشن دوبلران غیر یهودی نه دي. په میټریکس درې ګونې یا تھری ډی کې هم یوازې د یهودی خار اوسیدونکي ویښتي، او دوی د میټریکس له بد شیطان د ځمکې د خلاصون فکر کوي. نور په ژور خوب کې ودی دی او فکر کوي چې دوی انسانان دي او ژوند کوي.
همدارنګ د هالیوډ په ځینو فلمونو او مشهورو فلمونو کې موږ په ایرانتیا سره ګورو چې د فلم هیرو د جوړو مقام ترلاسه کولو لپاره ډیرې سختۍ زغمي چې معنا یې یهودي ده. یا په کونی لیمل په تلبیب کې فلم کې د یو اتیا کلن میلیونر رشتنی کیسه چې د یهودانو په منځ کې مشهوره وه انځور شوی. هغه له خپلو ځوانو مخاطبانو غواړي چې له یهودي میرمنو سره واده وکړي تر څو د یهودي نسل پاک پاتې شي او د یهودو وینه د غیر یهودي وینې سره ګډوډې نه شي، بیا اشغال شوي فلسطین ته لاړ شي. قدرمنو اوریدونکو، خیلی له تاسو ځینې دا پوښتنه وکړي چې آیا سیهونیست رژیم یو سیکولر او غیر مذهبي رژیم نه دی؟ په ځواب کې باید وویل شي چې د المیادین تلویزیونی چینل ویبپاڼې په دې وروستیو کې د سیهونیستی پوست په دننه کې د دینی عقایدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې پکې ښودل شوي چې څنګه یو پوز چې بنسټ یې په وروستۍ یوه کلنه جګړه کې په افراطي سیکولریزم ولاړ و یهودي او مذهبي توندلارې وځپل شو. په دې کې د خپل مذهبي عقیدې بدلولو توان درلود. په هغه راپور کې چې CNN هم په خدمت کې د اسرایلی عسکرو د بیا یو ځای کېدو د انکار په اړه خبر کړی، یو تن چې د لبنان په پوله کې خدمت کاوه وویل د هغه لپاره خدمت کول خورا ستونزمن و، ځکه چې فضا خورا پوځي مذهبي ده. داسې ښکارېده او څرګنده یې کړه، ما احساس کوه چې د خلکو یوه لویه برخه چې زه ورسره وم په دې جګړه کې د دوی د مذهبي اړخ له امله جنگ ته هڅول شوي، کوم چې زما لپاره خورا مهم دی، دا ناخوښه وه. هغه یادونه کوي چې د هغه یو ملګري ورته وویل په غزه کې د ماشومانو په ګډون د فلسطینیانو وژل د یهودو مذهبي دنده ده، ځکه چې دوی لوی شي نو دوی به ترهګر.
ګرانو دوستانو، د جعلي اسرایلی رژیم د تاسیس په ړومبنیو کلونو کې د قدرت اصلي مرکزونه یعنی نظامی تاسیسات او حکومت په ښکاره ډول د سیکولر او کیڼ اړخه صهیونیستي اشرافو تر کنټرول لاندې و، چې په 1948 کال کې دولت تاسیس کړ. خو په وروستیو دوو لسیزو کې یو نوی نسل رامنځته شوی چې مذهب او ملت پالنه سره یوځای کړی دي. علمی څېړنې ښیي چې په پاوڅ کې د مذهبي صهیونیستي افسرانو شمیر ډیر زیات شوی او همداراز د رقیبانو نفوذ چې د عقیدې او سیاست مسائل یې د جګړې ډګر ته را اړولی دي. د اسرایلو پاوځ د خپل تاسیس راهیسې په دې ویاړي چې دا سازمان د یوې سختې سیکولر ادارې په توګه د حکومت د دفاع پرته هیڅ مذهبي یا سیاسي ایجنډا نه لري. خو په وروستیو لسیزو کې شیان بدل شول. دا وضعیت د 2000 لسیزې په ړومبیو کې بدل شو او نظامی خاخامیزم یو نوی رول په غاړه واخیست تر څو عسکر د خپلو یهودي جرډو سره وصل کړي او د دوی د جګړې روحیه پیاوړې کړي. هغه روحیه چې د عقیدې او دودونو پر اساس ده چې څو پیړۍ زاړه دي. له همدې امله په 2000 کال کې پوځي خاخام پالنه د یهودی پوهاوی څانګه جوړه کړه، کومه چې عسکرو ته د یهودیت په اړه تعلیمي سفرونه او لیکچرونه وړاندې کوي ورکوي چې مذهبي تعلیمات د نظامی ارزښتونو سره یوځای کړي، خو د یو دین دینی تعلیمات تحریف کیږي.
عزتمنو اوریدونکو، د تنخ په کتاب تعریفونه د دغه نننۍ مطلب به وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او خوشحاله اوسئ.